افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن سټېشن بده د چونګاش یا سرطان یوشتمه د جولای 12مه. پیل خبرونه کیږي. د ماشومان او وسلوال شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوې راپور شي چې د ماحال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومان د حقونو په وړاندې په تیر 2021 لدی کال کې د نږدې 23,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځنی ډول یې شمیر 15 تر رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې د مړو شمیر 500 ته رسیږي. تر دې مخکې د مړو شمیر تر 80 زیات شول سوی و، خو ځینو نورو رسنیو بیا د مړو شمیر تر 90 زیات بللی دی. د تېرې یوې اونۍ په سیلابونو کې زیات ځاني او مالی زیانونه په غزنی، میدان وردګ او اورزګان کې خلکو ته اوښتي دي. د دغه وزارت یو ویان محمد نسیم حقانی وایي په دغو سیلابونو کې شاوخوا 2000 کورونه قسمن تخریب او تر 2000 زیات څاروي تلف سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بېچلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبرلانو ته وویل له واشنگتن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د اوکراین پوځ وایي په جنوب کې د عملیاتو ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. اوکراین هڅه کوي هغه سیمې بیرته ونیسي چې په وروستیو کې روسي پوځیانو لاندې کړي دي. خو روسي پوځیانو د حیاتي سیمې دونباس د نیولو لپاره د اوکراین په ختیځ کې خپل فشار زیات کړی دی. د اوکراین په جنوب کې پوځي قومندانۍ نن ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې په نووا کاخوبکا ښارګوټي کې د وسلو یوه ډیپو ویشتلې ده. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سو تصویرو کې د یوې لویې چاودنې صحنه ښکاري. ویل سوي په پیښه کې ګڼ روسي سرتیري وژل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. افغانستان کې سیلاب ځپلي وایي چې چای تر اوسه لازم لاسنیوی نه دی کړی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبان وزارت وایي
50 هیوادوال په شهادت رسیدلي دي، 15 کسان زخمیان دي.
کندهار کې د درملو د سوداګرو پر ستونزو هم راپور خبرو.
تقریبا دا دوايو مو دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر بدغه ول چې نن برای لاسي سبب برای لاسي سبب دا دغه در وسه پر تقریبا دا دی اوس په ګمرکې 20 درجه ګرمي ده. البته په مټرانو کې ولاړ دي.
افغانستان کې د جعفری فقهي ځینې پیروان وایي چې طالبانو یې له ټولنې د ورکولو هڅې پیل کړي.
دا مسله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو عقیدو سره چې اوس یې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي.
دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپل وی هغه ډول چې اړینه ده لا ورسره مرسته نه ده سوی او باید هر څه ژر یې لاسنیوی وسی. دوی وایي چې سیلابونو ورته پراخ مالی او زیانی زیانونه اړولی دي. کورونه نړیدلی او ورسره د دوی رسیدلی فصلونه هم سیلابونو تباه کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په پکتیا کې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د مبارزې ریاست وایي د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو کې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. طالبانو پورې اړوند باختر خبري اژانس لیکي راوتلو سیلابونو لسګونه کورونه هم ویجاړ کړي. په روزګان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی او میدان وردګ کې هم د سیلابونو له امله ځاني تلفات لسګونو کسانو ته رسیږي. په دې ولایتونو کې سیمه ایزو طالب چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تیرو نږدې وو ورځو کې سیلابونو له امله د مړو شویو ټولیز شمېر شپږ نوي تنه دی او لسګونه نور ټپیان دي. که څه هم طالب چارواکي او ترخوای نړیوال خیریه بنسټونه سیلاب ځپلو ته د مرستو له ورکړې خبر ورکوي، خو سیلاب ځپلي وایي هغه ډول چاړي نه ده لاسنیوی نه دی شوی. د روزګان د چوری ولسوالۍ د ګودرکلی یو قومي مشر ظاهر خان ازادي راډیو ته وویل سیلاب د دوی کلی له یو مخه نړولی، حاصل خیز ځمکې ور تخریب کړي، خو د مرستو درک نشته.
نو
د روزګان یو بل سیلاب زپلی میرزا ولا هم ازادي راډیو ته وویل په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو اورښتونو د سیلابونو د راوتو احتمال هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ په سر کې خبرداری ورکړ چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د زیاتو اورښتونو له امله سیلابونه راووځي. د جمعې په ورځ طالب چارواکو وویل د وروستیو تیزو اورښتونو، سیلابونو او غرخوایدو له امله د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اړوند د دارچڼو سیمې څخه تر تیرنګ سیمې پورې شاوخوا 8 کیلومتره سړک د تګ راتګ پر مخ بند شوی دی. همدارنګه د کونړ نورستان مرکز پر مسیر د کوردر پل په بشپړ ډول ویجاړ شوی او پر همدې مسیر په کاشکو او خان ماډله سیمه کې سیلابونو ریګونه او ډبرې د سړک سطحې ته راوړي چې له امله یې دا لاره تر ننه د ټرافیکو پر مخ بنده ده. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکو ژمنه کړې وه چې نن به د راوتلو سیلابونو په اړه بشپړ جزئیات ازادي راډیو سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې دا ژمنه پر ځای نه کړه. د ویلو ته چې سکال افغانستان د طبیعي پیښو له امله ډېر زیان لیدلی. له سیلابونو وړاندې په پکتیکا او خوست کې زلزلې لږ تر لږه 1,150 تنه مړه کړل او نږدې 3,500 نور ټپیان شول او تر خوای زرګونه کورونه ونړېدل.
ومردل چې افغانستان کې د وروستیو سیلاب وروستیو ورځو سیلاب ځپلی وی هغه څه چې لازمه ده لاسنیوی نه دی سوی. خو د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي دوی تر خپله وسه له زیانمنو سو کسانو سره مرسته کړې ده. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی څخه مې شبه مخکې د مرکې په ویل کې پوښتنه وکړه چې په وروستیو سیلابونو کې د زیانونو اندازه څومره ده.
د وروستیو هفتې کې چې کوم سیلابونه راغلي دي 50 هیوادوال په شهادت رسیدلي دي، 15 کسان زخمیان دي، حدود کې د 1500 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي. د 2000 شاوخوا کورونه په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همداسې په زرګونه جریبه ځمکې زراعتي ځمکې سیلابونو خرابې کړې دي. مواشي په حدود کې د 2000 حیوانات مواشي ته طلب شوي دي.
اقانی صاحب، زیات زیانونه په کومو ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي؟
ځانی تلفات البته د اروزګان په ولایت کې زیات دي. مالی تاوانونه کوم چې زراعتي ځمکې او دا بیا په غزنی او میدان وردګ دوه ولایتونو کې تقریبا سم
دا. پوهنې ادارې په روانو ساتونکو کې بیا هم د سیلابونو یا هم د اورښتونو اټکل کړی دی؟
بلې، او دا واشنسی ادارې نن روزم په دغه سیلابونو دا او اټکل کړی دی چې سیلابونه به باران نه او د سیلابونو اټکل کړی.
اړو کسانو ته د بشري مرستو یا د عاجل مرستو رسولو په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟ ځکه چې اکثر ولایتونو کې لارې هم بندې دي، ممکن د ځینو ستونزو سره مخامخ شي. دا چارې
کومکونه هغه خلک چې سیلابونو کورونه وړي دي یا ځاني تلفاتو ته رسېدلي دي، هغوی سره لازم هغه کومکونه چې موږ سره په واک کې وو او کومکونه شوي دي. بعضې سیمې چې لږ لرې پرتې سیمې وي سړکونه خراب شوي دي، هغوی ته هم کومکونه په لاره دي. انشاءالله هغوی ته به هم کومکونه رسېږي.
بلیا خانی صاحب، په دغو زیانمنو سو سیمو کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده تر هغو چې مرستې ورسیږي یا لاسنیوی کېږي، دوی کوم ټکي په پام کې ونیسي چې د نور زیانونو مخنیوی وسي؟
بل د خلکو ته موږ مخکېم د هواشناسي ادارې چې کوم دغه موږ دغه نشر کړی دي، هغوی ته مو ویلي دي که تاسو د سیمو کې یاست چې هغه د سیل په مخ کې تاسو کولای شئ په موقت ډول د خپل سیمو څخه لږ لرې شئ چې د سیلابونو او راتلو په وخت کې تاسو محفوظ پاتې شئ. اوس هم دا سپارښتنه دوی ته څو وخت پورې د خطرات د سیلابونو طوفانونو کمیږي، هغه وخت پورې دی احتیاط وکړي. که په داسې سیمو کې چې د سیلابونو راتللو خطره وي، د هغه سیمو څخه په موقت ډول باندې ووځي. دا به د دوی د ژوند د ژغورلو لپاره یو ښه وسیله وي.
بل یو وسیله ممکن دا هم چې په دغه سیلاب ځپلو سیمو کې ممکن د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره وي، په دې خاطر چې هوا توده ده. په دې برخه کې سپارښتنه ستاسو څه ده؟
بالکل، هغه سیمو ته اکثر ته موږ رسیدګي کړې ده. که بعضې سیمې پاتې وي، انشاءالله هغوی ته به ډېر ژر رسیدګي وشي. دوی ته به د سرپناه د مشکل چون خیمې دا به ورسېږي. همداسې دوی باید احتیاط وکړي، چون کله سیلابونو شان راشي د پاکو د اوبو سیستم خراب شي، احتیاط وکړي چې سمې صحیح پاکې اوبه وڅښي. هغوی څه استفاده وکړي چې د نورو ناوړو مریضۍ څخه په امان کې وي.
د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوه تازه څېړنه ښیي چې برېټانوي ځواکونو په افغانستان کې 45 تنه تر مشکوکو شرایطو لاندې وژلي. دغه څېړنیز راپور چې نن د بی بی سي لخوا خپور شوی وایي دغه مرګ ژوبله په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې د برېټانوي ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال ولسي خلکو ته اوښتې ده. نور لاجمل انسخه.
د برتانیا ځانګړي کومندوز ځواکونه د لسکونو ولسی افغانانو په وژنه تورن شوي. د بی بی سي تازه څېړنه چې د سه شنبه په ورځ خپره شوه په کې موندل شوي چې د هلمند په ولایت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال د برتانیا یوې پوځي ډلې ممکن 45 ولسی وګړي په غیر مواجه ډول وژلي وي. دا راپور چې د 4 کلنو څېړنو وروسته خپور شوی وایي په ځینو مواردو کې له ولسي خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل شوی دی. جنرال مارک کارلټون سمیت چې هغه مهال په افغانستان کې د برټانیا د ځواکونو کمانډان وو له دې وژنو خبر کړای شوی وو، خو د بی بی سي د ریپورت په حواله هغه نه وتوانېدلې چې په دې اړه د برټانیا پوځي پولیسو ته ریپورت ورکړي. په ریپورت کې وړاندې ویل شوی د برټانیا د قوانینو په اساس د پوځي پولیسو عمومي کمانډان له خبرولو پرته د پوځي عملیاتو ترسره کول جنایي سرغړونه بلل کیږي. کارلټون سمیت چې تیره میاشت د برتانیا له پوځ ګوښه شو په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه کړې. د بی بی سي د ریپورت له مخې د 2010 میلادي کال د نومبر له میاشتې څخه د 2011 کال تر مې میاشتې پورې موده کې په هلمند کې څو شپنی پوځي عملیات شوي چې پکې 45 تنه ملکي افغانان وژل شوي. د برتانیا د دفاع وزارت د دې ریپورت تر خپرېدو او څېړنو مخکې ویلي وو د دې ادعا د اثبات لپاره کافي شواهد نشته. خو ډګروال اولیور چې په 2011 کال کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو قمندان وو د دې ریپورت خپرېدل ټکان ورکوونکي بللی وایي په دې اړه باید پراخې څېړنې وشي. د برتانیا پوځي پولیسو په 2014 کال کې یوه څېړنه کړې وه چې پکې راغلي وو د برتانیا ځواکونو د افغانانو په وړاندې تر 600 زیاتې سرغړونې کړې چې پکې په هلمند کې د 450 ولسي خلکو وژنه هم شامله ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي نړۍ باید افغانستان له یاده ونه باسي، ځکه د دې سازمان په وینا چې د دې هیواد تر نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخامخ او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
بهناز رسولی چې 2 کاله وړاندې په خپل شخصي لګښت په هرات کې د جامو ګنډلو کارخونه جوړه کړې وه وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې ټول کار روزګار وپاشل شو. هغې په خپل کارخونه کې د تولید شویو کالیو د پلور لپاره دوه هټۍ هم جوړې کړې وې، خو اوس وایي داسې مهال چې تازه یې کار روزګار ښه شوی و طالبانو هرات ونیو او د دې ټولې هیلې په اوبو لاهو شوې. بهناز ازادي راډیو ته وویل په خپل کوچني تجارت کې 600,000 افغانۍ پانګونه کړې وه، خو د طالبانو په واکمنېدو سره مجبوره شوه چې خپلې هټۍ چې ښځو پکې کالي پلورل بندې کړي او دې کاري کارخونه له پرمختګ پاتې کړه. نوموړی چې اوس کډواله د وای ل 600,000 پانګې ورته یوازې 1,500,000 افغانۍ په لاس ورغلي.
اما متاسفانه با
له بعد مرغه د طالبانو له راته ګروسته مې لومړی مغازه راټوله کړه، ځکه ویریدم چې پلورونکي ښځې دي هسې نه کوم زیان ورته ونه رسیږي. تر خوای د ښځو انګیزه هم کمه شوې وه. یو شمېرې کډوالې شوې او زه هم اجباري کډوالۍ ته مجبوره شوم. بخت را سره یاري ونه کړه او کارګاه مې وتړله.
بخت با ما یار نه بود او کارګار جمع کردم.
په وروستیو کلونو کې د بهناس په څیر ډیرو خلکو په بیلابیلو برخو کې پانګونې کړې وې او د ځان په ګډونې یو شمېر نورو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. خو د طالبانو پر راتګ افغانستان کې د بهرنیو د مرستو د بندېدو ترخوا لسګونه شرکتونه او نور وتړل شول چې له امله یې لسګونه زره کسان بیروزګاره او لږ او بې وزلي زیاته شوه. تر دې چې اوسمهال افغانستان د بشري ناورین تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي نړۍ باید افغانستان له یاده ونه باسي، ځکه د دې سازمان له قوله چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کمیټي په خپل ټویټر باندې لیکلي په افغانستان کې سړی خزي او ماشومان د مرستو د اخیستلو لپاره د سړک پر غاړه په قطارونو کې دریږي. په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې هم طبیعي پیښو زرګونه کسان بې کوره کړل او په دې هیواد کې بشري بحران لا ژور کړ. ملګرو ملتونو وړاندې ویلیو په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو له کمی سره مخ دي او له دې شمېر 6.8 میلیونه له سختې لوږې سره مخ دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 13 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2022 کال کې په افغانستان کې د 23 میلیونه انسانانو سره د مرستو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو مرستې ته اړتیا ده.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه څلور بجې او 14 دقیقې کېدون کې دي. د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینر درمل د کندهار په ګمرک کې درول سوي او شرکتونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. دا چې ولې په دې راپور کې
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي له تیرو دوه میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا دا دوايو دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي سبا دغه در وسه پوری تقریبا د دې اوس په ګمرک کې 20 درجه ګرمي ده. هلته په موټرانو کې ولاړ دي او هلته په د ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایو حکومت مرته وایو تاسو که غزپرانی د دې وای خو خپل قانون حکومت وای سي دي قانون موږ تاسو د قانون څخه خلاف نه یو خو اوس وخت شرایط دي نه دي چې موږ د قانون دا وخت سره کو کرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان و قانون ته برابر کو.
د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیست او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسؤلان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوې ورته برابرې سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطحه د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو ازموینې لپاره بسننه کوي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطحه د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو د ازموینې لپاره بسننه کوي. دی وایي د هر ځون لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سي ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسي.
د لابراتوار ستونز د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه. تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای موږ په ورځ کې 6% کار کولای شو 6% نو تاسو در بار کې 6% چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په 100 میاشت کې کی او موږ وای چې لابراتوار جوړ ک موږ نه دغه څه تجزیه څه تشتو موږ غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا موږ وعده کړی چې موږ به خلک ویني سو درته موږ دغه نه یو
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمري وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه و. عمري وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه و حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه و او هغه کمپنۍ وي چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلوده. د کمپنۍ انوایس د کمپنۍ پیکنګ لیست د کمپنۍ انالایز یا د تجزیه رپورټ یا کاغذ هغه نه درلوده. نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وځه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 95% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیوکې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیواد ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
غور ولایت کې د فوټبال لیگ سیالیو اتلولي د خاروالي لوبټلې وګټله. د غور د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د یاد ولایت په کچه د 14 کلنو فوټبال لیگ سیالۍ چې په الف او بی ګروپونو کې پیل شوې وي نن د خاروالي لوبډلې په اتلولي سره پای ته ورسېدي. په دغه لیگ کې 9 لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه. دغه سیالۍ چې د دوو اونیو لپاره دوام درلود په پایله کې د غور ولایت د 14 کلنو منتخبې لوبډلې ته غوره څېرې هم انتخاب شوې. د افغانستان د جنوب زون په کچه د والیبال ټورنمنت نن په پکتیا ولایت کې پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست د رسنیو دفتر ازادۍ ډریو ته ویل د والیبال په دې ټورنمنت کې به د لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه شپږ ویشت لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. په دغه ټورنمنت کې ریادو څلورو ولایتونو څخه شپږ ویشت لوبډلې ګډون لري او د درې ورځو لپاره به دوام وکړي. دا سیالي د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې پیل شوې او هدف یې د والیبال ورزش وده او د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه ورغلو سیلانیانو ته د سرګرمۍ فضا برابرول بلل شوي. د ښځو په برخه کې د یورو 2022 فوټبال د تېرې شپې په زړه پورې لوبه کې انګلستان 8-0 په وړاندې ناروې ته ماتې ورکړه. د تېرې شپې په لوبه کې د انګلستان د ښځو فوټبال لوبډلې لپاره بیتمی درې ګولونه، الن وایټ دوه ګولونه، لورن کینف، السیا روسو او جورج استنوی یو یو ګول ترسره کړ. د تېرې شپې په بریا سره د انګلستان د ښځو فوټبال لوبډلې د یورو 2022 فوټبال په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ. ناروې چې په تېرو سیالیو کې ښځه لیدلې وه د تېرې شپې په ماتې سره د ګروپ دریم ځای ته راغله.
هغه افغانان چې د امریکا په ګډون یو شمېر نورو بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ شرایط پوره کړي وایي چې له تیرو نږدې 11 میاشتو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ژوند سختې شپې تیروي.
دغه حالت ډېر ستړی کوونکی، ډېر سخت او
یو دیرش کلن زاکر الله چې نږدې 15 کاله یې په افغانستان کې له ناټو ځواکونو سره د ژباړونکو دنده ترسره کړې وایي اوس مهال له سختو امنیتي ننګونو سره مخ دی. د چې د اګست په 13 یو ځل له خپل کورنۍ سره له دې هېواد د وتلو هڅه هم کړې خو د کابل په هوایي ډګر کې د سختې ګڼې ګوڼې له امله نه دی توانېدلی چې له هېواد ووزي. وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې ژوند سختېږي.
مشکلات ډیر زیات لرو، امنیتی مشکلات دی، اقتصادی مشکلات دی. تقریبا لس یو لس میاشتې یو روپۍ آمدن مونږ نه لرو او ډیر هغه کسان چې په دغه لیستونو کې شامل وو هغوی خپل ژوند هم له لاسه ورکړی. کم خلک چې پوه شوي دي، خلکو ته ستونزې جوړې شوي دي او خلک په ډیرو سختو حالاتو کې. نو ما هیله همدا ده چې زر تر زره دې مونږ فامیلونو ته د امن ځای مناسب چاپیریال برابر شي. چې
دیوای د کډوالۍ ټول شرایط پوره کړي خو لا هم د وتلو انتظار کوي. خو خای یوازې ذاکر الله نه وی چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، بلکې بشمیر نور افغانان چې په دې هیواد کې له بهرنۍ وسکرو سره دندې درلودي له ورته برخلیک سره مخ دی. د افغان میرمنو د حقونو فعال فایزه زیرک چې اوس مهال په اسلام آباد کې بل بهرني هیواد ته د تللو لپاره د انتظار شپې سبا کوي وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
تعداد زیادی از خبرنگارا فعالین حقوق بشر،
ډیر شمیر خبریالان، مدنی فعالان او مذهبي اقلیتونه دلته پاکستان ته کډول شوي دي. دوی له تیرو څو میاشتو رئیس له دې هیواده د تخلیه انتظار وباسي. دوی دلته سخت ستونزو سره مخ دي او کیسونه نه څېړل کیږي.
درست هم در اینجا نداره.
یو بل میرمن هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته برخلیک سره مخ ده.
مدت نو ما شدم مادر کشور پاکستان.
لتیرو نهو میاشت رئیسی پا پاکستان که کدوالیو لسخت استون دو سرم مخیو. دلتا دی زاین شتون، اقتصادی استون دی زمونگ دی که سونو نتیرل هغا مسائل دی چه مگر سر پا جدی داو لاس او گریوانیو
و بررسی نشدر پرونده ما.
دوی غوښتنه کوي چې بهرني همکارانی باید د دوی د ژوند غم وکړي او له افغانستانه په وتلو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د اګست له 15 راوروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي د امریکا په ګډون د ناټو غړو بیلابیلو هیوادونو نږدې 1,50,000 افغانان چې له دوی سره یې دندې درلودې له دې هیواده وستلی دي او دا لړۍ لا هم روانه ده. خو یو شمیر افغانان وایي دا مهال دا پروسه ډیره پڅه روانه ده. که څه هم طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو ژوند خوندي کړی او هیڅ چاته د مرګ ګواښ نشته، خو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو راپورونه ورکړي چې طالب وسلوالو په بیلابیلو ولایتونو کې د تیر حکومت یو شمیر کارکوونکي وژلي، ربړولي او تریتم کړي دي. خو دا راپورونه طالبانو رد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د تازه راپور پر بنسټ چې څو ورځې وړاندې خپور شو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته تر دې دمه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ پر بنسټ د خپل غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. په افغانستان کې د جعفری فقه یو شمېر پیروان ادعا کوي چې طالبانو په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی دی. دوی وایي چې طالبان په خپلو ادارو کې ټولې چارې د حنفي مذهب پر بنسټ مخته وړي، او حال دا چې په هر ډول رسمیاتو کې د دوی مذهب او عقیدې ته درناوی کېده او رسمیت یې پخوا درلود. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو پر وړاندې خنډونو او ګواښونو ته اندېښنې. د جعفری مذهب یو شمیر پیروان د هغه څه پاړه چې دوی په ټولنه کې د ځان حذف بولي اندېښنه لري، وایي طالبانو په ټولو رسمي چارو کې د دوی مذهب له پامه غورځولی. طالبان په دې اړه چوپ دي، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو هر ډول آزادۍ خوندي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د میشتو جعفری فقه له ډیرو پیروانو سره خبرې شوې چې له دوی د څو تنو نظرونه دلته راخیستل شوي دي. د جعفری فقه یا د جعفری مذهب پیروان چې ډیری اهلی تشیع دی، وایي همدا اوس د افغانستان په عدلیه او قضایي او نورو ادارو کې جعفری فقه غیر رسمي شوی چې د دوی دینی مناسک او مذهبي مراسم یې له زیان سره مخ کړي. د جعفری فقه یو پیروا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل ښکاره بیلګشته چې طالبانو په بلخ، هرات او مزار شریف کې د خلکو په مذهبي مراسمو او مناسکو کې دخالت کړي.
میدانین که افغانستان خورده
داسې پوهوي کې چې افغانستان مذهبي لګکی لري، چې په دې ډول شرایطو کې مناسک دینی لارښوونې ان په حقوقي بحثونو او محاکمو کې متزلزل او زیانمنېږي. له همدې امله که طالبان یوازې حنفي فقه عملي کوي، دا لګکی له لوی زیان سره مخ کیږي.
د جعفری فقه یو بل پیرو هم د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم هڅه پیل کړې چې ټول افغانان مذهبي او قومي لګکي له هر پلوه تر خپلې سلطې لاندې راولي. د ده په خبره طالبان له نورو سره خپل توپیر نشي زغملی، او که هر ډول وي باید له دوی پیروي وشي. د ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له ښوونیز او عدلي او قضایي سیستمه جعفری فقه ویستلې او ټولې چارې د حنیفي فقه پر بنسټ مخته وړي.
و این مسئله باعث می شود که مردم
دا مسئله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیل عقیدو سره چې اوس یې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي، او د افغانستان شیعگان اجازه ورنکړي چې عقیده او باور یې تر پښو لاندې شي. د دوی ټول مسایل باید د همغې مرجع له لارې حل شي چې هغه جعفری فقه ده.
عبارت از مذهب جعفری است.
یو بل تن هم ازادي راډیو ته وویل طالبانو په ورسیو کې آن د مذهبي لګکیو د ځانګړو مراسمو د کېدو مخه نیولې.
په افغانستان کې د تیرو کلونو پر مهال جعفری فقه په رسمیت پیژندل شوی وه. هغه څوک چې د دې مذهب پیروان وو کولای شول بې له دې چې دولت یې مخه ونیسي خپل ځانګړي مراسم ترسره کړي، خو دا ځل طالبانو له خپل راتګ وروسته اهل تشیع تر فشار لاندې راوستي.
مذهب تشیع را زیر فشار گرفتن.
د وای طالبان نشي کولای په زور د خلکو مذهب یا هم دین بدل کړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د عدلي وزارت په ګډونې ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، مګر له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو خلکو آزادۍ او حقونه خوندي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه جوړې شوې غونډه کې په دې هیواد کې د روان بشري وضعیت او د خلکو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده، او د بیړنۍ ناستې ګډونوالو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني ګامونه واخلي. هخوا د دیني علومو پو محمد محق وایي په هره ټولنه کې د هر فرد د دین او مذهب خوندیتوب د هغه بنسټیز حق دی، او ترې محرومول یې له اخلاقي اړخه ناسم عمل، ظلم او تبعیض دی.
اصل دا دی چې هر شخص باید وکولی شي چې د خپل مذهب له مخې عمل وکړي، خو که چیرې کار تر محکمې رسیږي باید هلته د هر شخص د مذهب پر بنسټ د هغه په اړه پرېکړه وشي، په ځانګړي ډول په شخصي احوالو کې لکه طلاق، نکاح، واده، وصیت او نور مسائل.
په افغانستان کې داسې مهال یو شمېر خلک د خپل مذهب د حذف ویره لري چې روان کال د غبرګولي په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یوه خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 لدی کال کې د نږدې 3000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځنی ډول یې شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې د مړو شمیر 500 ته رسیږي. تر دې مخکې د مړو شمیر تر 80 زیات شول سوی وو، خو ځینې نورو رسنوی بیا د مړو شمیر تر 90 زیات بللی دی. د تیرې یوې اونۍ په سیلابونو کې زیات ځاني او مالی زیانونه په غزنی، میدان وردګ او ارزګان کې خلکو ته اوښتي دي. د دغه وزارت یو ویان محمد نسیم حقانی وایي په دغو سیلابونو کې شاوخوا 2000 کورونه قسمن تخریب او تر 2000 زیات څاروي تلف سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بېچلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبرلانو ته وویل له واشنگتن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د اوکراین پاوز وای په جنوب کې د عملیاتو زد پراخ پوځي عملیات پیل کړی دي. اوکراین هڅه کوي هغه سیمې بیرته ونیسي چې په وروستیو کې روسي پوځیانو لاندې کړي دي. خو روسي پوځیانو د حیاتي سیمې دونباس د نیولو لپاره د اوکراین په ختیځ کې خپل فشار زیات کړی دی. د اوکراین په جنوب کې پوځي قومندانۍ نن ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې په نووا کاخوفکا ښارګوټي کې د وسلو یو ډیپو وشتلې ده. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سو تصویرو کې د یوې لویې چاودنې صحنه ښکاري. ویل سیوی په پیښه کې ګڼ روسي سرتیري وژل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. پکتیکا کې سیلابونو لښته لږه څلور تنه مړ کړي او ګڼ شمېر نورو ته یې درانه مالي زیانونه اړولې دي. پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشر محمد امین موزیفه وایي چې سیلابونو د بزګرو درمنونه هم وړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه دا وښتو زیانونو په اړه معلومات غوښتي.
دا څو ورځې کېږي سیلابونه راوتلې دي چې پکتیکا کې د ورګون ولسوالۍ او په پکتیکا کې د خوشامند ولسوالۍ، د جانخیل ولسوالۍ، تروو ولسوالۍ، خیرکوټ ولسوالۍ، نوودو ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ سیلابونه بیخي ډېر تلفات خلکو ته متاړولې دي. مالي تاوانونه دي که خلکو غنم دي، که د خلکو برمی دي، شمسګانې دي، نو بیخي زیات تاوانونه خلکو ته اړولې دي.
بله حذیفه صاحب، داسې شمېرې لرئ چې څه شمېر کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی او څومره کورونه یې نړولي؟
څومره ویلی شو؟ بلې، هغه د فورګون څخه چې یو دوه کسه د سیلابوت شهیدان شوي وو، یو کس سرودت شهیدان شوي وو، او یو کس دغه د بند سردي په علاقه کې چې غزنی سره سرحد لري دلته شهیدان شوي وو، یو څلور کسه شهیدان شوي دي. خو مالي تاوانونه خلکو ته بېخي زیات اړولي دي.
خا د مالی تاوان کچه نه ده معلومه چې څومره هکتار ازمکه نړول سوی او څومره کورونه وران دي؟ داسې معلومات نشته تر اوسه.
نو معلومات په شاده دقیق معلومات دلته سره په وخت شریکو خودته سیلابونه راوتلي لاري ډيري خراب کړي دي. چې یالته خلک دینه خلک دي خوشامن ولسوالي چې خلکو غنم کړلي دي، چې غنم دی او باغونه او د خلکو غنم شي بیا بده وش وخت یالته غنم او پرد پرد درمنداني وړي دي او پرې غنم خلکو زمکه له مابینه وړي دي. بيخي چې د اټکل تاریخ پروب نه ده سه، بيخي بمنینو توانونه خلکو ته رسیدلي دي، هم د زمکو هم د شمسګانو بيخي ډېر توانونه رسیدلي دي.
د پکتیکا دوه ولسوالۍ په دې وروستیو کې زلزلې هم وځپلې، آیا هلته هم د سیلابونو څه خطر شته؟ ځکه هغه خلک خو له مخکې نه زیانګالي خلک په خیمو کې ژوند کوو.
نو هلته خو فیلال سیلابونه خو امکان خوسته، خو هلته خو فیلال سیلابونه راغلي نه دي. هغه هم غرنۍ علاقې دي، ګډونه ډېر سیلابونه نه دي راغلي، خو امکان یې شته. خو په ورګون چې راغلي دي او په بګیان او برمل چې دومره زیات سیلابونه نه دي راغلي، فیلال سیلابونه راغلي دي. په د پکتیکا په خوشامند کې ډېر تاوانونه رسولي، جانخیل ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ، د خیرکوټ ولسوالۍ، بده وسی مو چری توان نو سوی چې خلک ډیره پرتی ورسوالی چې د لارې شي دي هغه لارې مکمل توګه خراب سوی دي خلکو مرکز سره صدګینه کې نو خلکو ته بخیر توان رسیدلې دي.
بله، او داسې معلومات شته چې څومره رسیدلی د فتن دغو کسانو ته چې زیانمن شوي دي کورونه نړېدلي په پکتیکا کې؟
نو هغه د حدیثو ریاست ته او د زراعت او مهاجرینو او فجامې یو هغه جلي مرستې رسولې دي. نو خو انشاءالله موږ هم په خیر بنسټو باندې هم په ښه ولس باندې هم دغه غږ کوو په نړیوالو په موسو باندې چې پکتیکا په پایله چې هم په زلزلې ځپلې وه او هلته ګیان او برمل وه، نو اوس بیا سیلابونه دي. نو موږ له خلکو دا پایش ته سم سلام کاری وکي او جدي پاملرنه وکي. پکتیکا یو لری پروت ولایت، سرحدي ولایت او لری سیم لري او ډیر پراخ ولایت ده.
پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه و.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او پینزل لس مترو اوری دلشی دا کلو هرتز پا حساب پا لندو چپو دا ازادی رادیو پراونی پا 2000 اویا چلور نوی 9000 چلور سواتیا 1000 ات سواتیا او پینزل لزر نوی مندلشی.
پا چو شیبو که دو اونیز پروگرامو نخبریجی اساسی و بشری حقون اغو تر غمخ که در شزو خاص پروگرام نیمه نری خود تر غمخ که اوری چی دلوی دیز نورستان پا مندول که زوانان دختر او خوشوی پا مرسومو که لخپل محلی موسیقی استفاده کوی او زوانان ورطا پا خپل نوبت تاو شوق نتسا کوی دب دستل که دا چه دا افغانستان پا زیاد و برخوی که طالبانو پر موسیقی بندیز لگه ولی.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یو دیره کې د راټول شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځوانانو مند کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښه جګیږي او گریگی البته داغا پروگرامون افتی وطن که دیر خلق و سر موسیقی و هنر دیر رواج دی او دیر مینه ور سر لاریم.
یعقوب خان وای د ختیز نورستان په گاوند او د کوزی پختونخوا چترال کې د کلاش خلق چې اصلا نورستانین دی او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلتا د اسلام لخپراوی ل ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوختي، اوس هم په مړي ژوندي او نور مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټوله غږ ده چې د افغانستان په سطح ده په نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدلې ده او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي. هلته درې کلي دی هم هلته پاتې دی، ټوله یې نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټوله نه خلق استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دغه کوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامي امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري، ډېر داسې نور موضوعات دی چې دوی کار وکړي لا د موضوعاتو ته پاتې دی. خلق په کلی کې آزاد فضا کې خپل پروګرامونه سرته رسي.
نورستان د هیواد په ختیس کې لري پروت غرانه او له طبيع کلا او ډک ولایت دی چې خپل دوه دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندۍ ساتلې دي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیزلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته اتمی شول. د اجباري حجاب خبرې وشوي، له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوي. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري، دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي مېرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکي نرګس پتیا کلا وایي
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي، او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجلا وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
دوی داسې فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د
د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو پاک له داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي. مې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه ښکاو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولای شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکړم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
د غزنیوال فیشن مسؤوله سیده غزنیواله داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څېر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړې وایي چې د طالبانو پر راتګ سره یې په کاري چاپېریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه دې ستونزو ته تسلیم نه شوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په هماغه اندازه یې افغان مېرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. څه وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړئ؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دی، اتم صنف کې وم چې ما په بیلابیل نهادو مؤسساتو کې کار کوو. بیا بلاخره دولسم صنف ما وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالي او همداسې زیورات دې بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو تر څنګ کاروبار شروع کړ چې زه د کور مشره لور وم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقع ورکړم او خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شی تاسو تولیدوي؟ آیا خلک یا
اخلي توان لري پیسې لري
لپاره مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی کوم مالونه چې په دکان کې دی هغه نه خرڅیږي دومره نو موږ د وادوال لپاره هغه کوم مالونه چې پیغه کې کم کار سوی لکه سرپتلونی وی نو وسال کې ایجابونه فروش ډیر ښه دی یعنی ایجابونه خلک ډیر داخلي نو موږ دوی ته ایجابونه یعنی په ښه کیفیت په مناسب به دوی ته وړاندې کوو او دوی یې له موږ نه اخلي خو مګم هغه کومه کمیسیونه چې ولکه پخوا غوندې چې هغوی اخیسته په هغه ورابی اوس هغه نه اخلي هغوی او موږ هم نسو کولی دوی ته دا په ارزانه بیه ورکړو ځکه چې موږ خپله تاوان کوو نو دوی لپاره موږ هغه څه جنسونه یا سرپتلونی چې په هغه کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې میرمنې هم له تاسو سره دغلته په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپله د ټول شیان مخکې بیایې؟
له نیکه مرغه ووایم ما سره هغه میرمنې کار کوي چې په کلي کې دي زیاتر په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دي چې دوی په کلي کې هغه لاسي کار کوي نو زه غواړم نه اخلم او په بیلابیل کې بسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې چې دا بیا په لور به یې خرڅیږي او دوی ته دغه فیصدي ورکوم. د دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطۍ چې په دې کې میرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجري په اساس اخلي په هفته کې اخلي څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې اخلي نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څه وکړای سوې چې میرمن ترڅنګ ودرې کوم او غوښتي یو کاري زمينه مسایل کوم هغه میرمنې چې د کلواس نسې کولای نو کولای شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو پاکله مهم راتوي چې لدی روس ته خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي ترڅو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو ماسر شخص لدی هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان مې دا دی چې هغه میرمنې چې په کور کې دي لیکل واس نسی کولای او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او دغه په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم او هغه شمیرې وادول چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم.
د طالبانو په راتګ سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خنډونو سره مخ شوي که هماسې د پخوا په څیر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې یو نظام بدلېږي نو په هغه متشبسینو یا په کارګرو په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغېز لري نو موږ په کار مې هم داسې منفي اغېز درلود او بله موږ ښځې یعنې موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کېږي نو بیا موږ خپل عمات وکړه او خپل هم ځان ته د ښځو بازار جوړ کړم. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نسو کولی یعنې په ډېرې سختۍ اول موږ باید هغه له بل ځای ولېږو یعنې له دوبۍ له پاکستانه لېږه چې موږ لېږلی سو پخوا به ښه و مستقیما موږ لېږلی سوی او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی هغوی نسې کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشان کې له دوه تنو غو میرمنو سره هم غږیدلې و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمدزی یم. ما د غزنیوال فیشن خرید کړی ډیر ښه شیان لري ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ او همچنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات واخیستل او افغاني کالي همچنان ډیر ښه کیفیت لري او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري.
بها هستم، در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم.
زهره بهایم، له غزنیوال فیشن سخمی سرپتلونی افغانی جامعه پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستی دی. دلته دوه ښېګڼې دي، یو دا چې دوکانداران ښه دي، موږ کولی شو په ډاډه زړه خپله سودا واخلو. بله ښېګڼه یې دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي. په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوو، بیا په څو ورځو کې راته جوړوي. لږ وخت څخه چې له دې ځایه جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422111 دا و نننې خبرونه تربیه خېچاري.
اساسي او بشري حقوق.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلای کوم. هله لرم چې خوشاله وخت ولرئ. قدرمن اوریدونکو، نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو. دا چې په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې که څنګه، او همدارنګه په ملي قوانینو کې اولې او په کومو مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد. په بل کې به استاد تخ راغلاست وی. مسعودی صاحب، په بل کې به دا راته ووایي چې د فقراو حقوق یعنی څه؟
د فقراو حقوق یعنی څه؟ په دې مورد کې باید ووایو چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري، او جسمی روحي بد آثار لري. یعنی غنی کېدل یو فطري حق دی، یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی. په لغت کې په معنا د درست ده، یعنی ریښتیا ده، راست ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی، حصه او تکس ده. فقره ها سوگ ده چه کور نلری جوان لپاره، کافی غذا او دوده نلری، لباس نلری، اوبه نلری، یا ماشومانی چه سوی تغذی ده، یعنی خط فقر لند کورانی که جوان کهی، یا ده چه طول فقر لند جوان کهی. فقر خاص تعریف نلری، ولی مثال یه بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقره ارتوایی. فرانسه که فقره په نظر، فقره کار په نظر که نیسی، ده سواد بس زیاد په نظر که نیسی. فقره حق لری چه متوسط جوان ولری، حکما یا حکمان وظیفه لری چه ده فقره حقوق ته رسیدگی وکی، یعنی همه و فطری یا طبیعی حقوق تایم توجه که، یعنی خاص حقوق به قوانین که تسجیل شی، یعنی به قوانین که به نظر که اونسی، یعنی تضمین شی به قوانین که چه ده مسئولیت طول ده چا ده حاکمانو ده دی مورد که باید خاصه توجه که.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د فقره او حقوق ته اشاره شوی که څنګه؟
د توخی صاحب، ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقره او بیوزلو کسان ته توجه شوی ده. نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقره په مورد کې ده. مثلا امده به مورد که سازمان ملل متحد نونس او آتاتیا کال او نونس یو نوی کال قطعنامه تصویب که چطروس دا پروسه ادامه لری. به مثال پتوگه شبکه بانک جهانی غذا په کال 940 میلیون پوند نیازمند و افراد و تا توزیع کوي.
مسئولی سه په ملی قوانینو که څنګه؟
په افغانستان اساسی قانون که کم خاص مورد نشته، ولی بعضی مورد که اشاره لري یا ربط ورکو. مثلا دو پنځوسم ماده بیان کوي چې دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا حلاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوي. بیا هم تلون ترویختون ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د ایجاد په منظور کوچیانو زده کړو د شوالی او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرح او تطبیق کړي. باید ووایو چې اوسنی حکومت سرپرست، یعنی اوسنی سرپرست حکومت که خاصه حقوقی قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تروسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقی قاعده وضع شوی نه ده چې دا مورد حمایت وکړي، او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی یا عملی کی یا خپل مسولیت رفع کی.
محسوس په کوم مواردو کې اولی د فقرا او حق نقص کیږي؟
د مورد کې باید او یو چې اصلي عوامل بی سوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخصه قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقرا او حقوق نقص کیږي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقرا او حقوق څنګه ارزوئ؟
اوسنی شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوی ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې او په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده وای: مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید. یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شی، مشخص طرح او راهکار ولری دولت. زما په نظر فقرا و حقوق ته خاص مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسئولیت سب دولت مکلفتونه په دې برخه کې چې د فقرا او حق نقص نشي.
تو خیسه پستاسو اخیری سوال په مورد کې باید وایو چې په لومړی قدم کې دولت یا حکومت حمایتي قوانین وضع کی، یعنی حمایتي قوانین ولي کی، وضع کی، تصویب کی، یعنی مدون قوانین وضع کی، یعنی عملی کاربرد ولري، او عملی کاربرد هم د دولت مربوط کیږي، یعنی عملی کاربرد هم د دولت مسولیت ده، هم د دولت مربوط کیږي. مثلا فابریکات جوړ کی یا زمینه د کار مساعد کی، او یا د مسولیت ورکی مهم جبر مقام ته لکه معاونین د رئیس جمهور یا معاونین د رئیس الوزرا په سطح، او یا په اساسی قانون کې مشخصه موارد ته توجه وشي. او بل مهم مکلفیت د دولت دا ده چې یعنی رسمی منبع یا سرچینه ولري، یعنی منبع یا سرچینه ولري. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتاسه ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد به سکیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامع جهانی فقر زدایی په زمینه کې قابل اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه مورد داده چه منگه اساسی قانون که مشخص تکلار اولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، قانون اساسی مهم قاعده حقوقی ده به هر ایواد که، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، یعنی اراده ده خلقو ده، اراده ده خلقو کده قانون اساسی، یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغه شی یو وزشی خپل قانون اساسی په متن کې، یعنی دې ته مشخصه توجه شي. یعنی موږ هر وخت کولای شو چې کوشش وکړو چې د فقرا او حقوق نقص نشي، یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو، یعنی قانون اساسی چې عمل قوانین ده، مورد قوانین ده، هغه کې باید خاصه توجه شي، که بیا قانون اساسی کې توجه نکیږي نور قوانین کې، یعنی عادی قوانین کې باید توجه شي، که عادی قوانین کې هم توجه نکیږي، حداقل مقرره که چه وزیران شورا صلاحیت مقرره باید وزشی، او یا به طرز العمل قصد هم کیگی چه دا مورد بکیوله رو یا وزشی، ترسو دده حقوق ده نقص نجلو گری وشي او خاصه توجه وشي او مشکل فقرا او بیوزل خلکو رفش.
ډیره مننه کوم مسجد صاحب کور ودان چې خبرونه کوم مکسره برخه واخیسته. قدرمنو دوستانو، تاسو د افغان حقوق پو او د پوهنتون استاد پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی خبرې د فقرا او د حقوقو په اړه اوریدي. نو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پرم الله مو مل شه، خاډو بریالي اوسئ.